د طالبانو وی ډلې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د روغی جوړې ملاتړ کړی او بلې ډلې د روغه جوړه غندلې ده. لننه شل کاله مخکې په دې ورځ طالبانو کابل ونیو. څه وشول؟ څه روان دي؟ څه به وشي؟ احمد شیبر هم د ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې مو هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې آصف حبیبي را سره مرستندوی دی. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي. نوري صاحب، تاسو څه دي؟
د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمد نژاد ویلي چې نه غواړي د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي. له دې مخکې ستر مذهبي مشر د ایران ورنه غوښتنه کړې وه چې بیا ځان مکاندیدوه. د ترکیې حکومت د تېرې جولای د میاشتې د ناکامې کودتا په تړاو د روانو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د امنیت د دولتي ادارې واتیا غړي له کاره ګوښه کړي دي.
بلې، مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه لرو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی او رایې. د افغانستان اجرایه رئیس وایي د ملي وحدت حکومت به د بروکسل په ناسته کې له خو لا سره وړنو سره ګډون وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست هغه ویناوي چې وایي د ملي والی د حکومت دوه کاله پوره شوي او نور اعتبار نه لري بې ځایه بللي. او د افغانستان مشرانو جرګې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ د پخواني ولسمشر حمید کرزي څرګندونې د اندېښنې وړ بللي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایه رئیس وایي د ملي وحدت حکومت به د بروکسل په کانفرنس کې له لاسته راوړنو سره ګډون وکړي. د اجرایه رئیس د اجرایه ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله عبدالله نن په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر فرانس مایکل ملبن سره په لیدنه کې وویل چې افغان حکومت د کانفرنس تر له هر پلوه چمتووالی لري. په خبر پاڼه کې د ښاغلي ملبن له قوله ویل شوي چې دوی به له افغانستان سره خپلو اوږدمهاله مرستو ته دوام ورکړي. بروکسل غونډه د اکتوبر د میاشتې په څلورمه جوړیږي او تر ډیره به په دغه ناسته کې ګډونوال له افغانستان څخه د مالي او اقتصادي مرستو پر دوام ټینګار وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست هغه ویناوي چې وایي د ملي والد حکومت دوه کاله پوره شوي او نور اعتبار نه لري بې ځایه وبللي. د جمهوری ریاست ویان هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د اساسي قانون په اساس د 15 کلونو لپاره دی.
د حکومت مشروعیت د خلکو د رای پر اساس دی. حکومت د اساسي قانون پر اساس د خلکو پر رای باندې ایجاد شوی دی او د رئیس جمهور د ریاست جمهوری د کار موده 15 کاله دی چې په قانون اساسي کې وضاحت لري.
خو یو شمیر ډلې او سیاسي سیرې چې ځینې ځان د حکومت سیاسي اپوزیسون بولي، په دې ورستیو کې د دغه هیواد د دغه حکومت د مشروعیت په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. تر اوسه هم د احمدشاه مسعود د بنسټ مشر او د غرور احمد ولی مسعود د دغه حکومت نامشروع بللی. د افغانستان مشرانو جرګې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ د بخوانی ولسمشر حمید کرزي څرګندونې د اندېښنې وړ بللې دي. د دغه جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخی چې نن یې د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل:
د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو په اړه مونږ اندېښمن یو. مونږ له ښاغلي کرزي نه دا تمه نه درلوده چې دا ډول څرګندونې وکړي. کرزی باید په خپلو څرګندونو بیا کتنه وکړي.
خغلی کرزی په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې حتی که یو یا څو ولایتونه هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورشي، بیا هم د بهرنیو او افغان ځواکونو د هوایي حملو سره مخالف دی. او امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز کې د ملي اردو لږ تر لږه 12 سرتیري د خپلو دوو ملګرو لخوا په ډزو وژل شوي دي. دغه پیښه تېره شپه د کندوز ښار د شمالي برخې په یو امنیتي پوسته کې شوي. د شمال ختیځ زون د 800 سپین زر زون قومندان شیر عزیز کاموال ازادي راډیو ته ویلي چې دواړه حمله کوونکي په سیمه کې له طالبانو سره یو ځای شوي دي. طالبانو هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي چې د پوستي ټولي وسلې نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دغه به په اړه سیړنه کوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوریس خوري.
د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد وای نواری 2018 میلادي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې ځان کاندید کړی. یو ورځ مخکې د راپورونو له مخې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای هغه ته ویلي وو چې ولسمشری ته ځان کاندید نه کړي. احمدی نژاد دغه اعلان په هغه لیک کې چې خامنه‌ای ته استولی او ایراني رسنیو نن خپور کړی دی، په لیک کې دی دا خبره تاییدوي چې خامنه‌ای ورته ویلي وو چې د ولسمشری لپاره بیا کاندیدېدل نه دي ده او نه هم د هیواد په ګټه دي. احمدی نژاد وایي د ستر مذهبي مشر ته خپله وفاداري څرګنده کړې ده. د ایران دولتي ایرنا خبري آژانس د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې خامنه‌ای یو کاندید چې نوم یې نه و ښودلی ویلي چې نه د ده او نه هم د هیواد په ګټه ده چې ځان ولسمشری ته کاندید کړي. احمد نژاد چې تون محافظه کار بلل کېږي د جمهوري ریاست لپاره د لومړي ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې غوره شوی او دوهم ځل د 2009 کال په انتخاباتو کې چې له ډېرو لانجو ډکو بیا غوره شو. احمد نژاد په دې وروستیو کې ډېرې مهمې ویناوې کړي چې ورسره داسې ګونګسې راپورته شوي چې ښایي هغه بیا ځان کاندید کړي. د ترکیه حکومت د تیر جولای د میاشتې د ناکامې کودتا په تړاو د روانو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د استخباراتو د دولتي ادارې واتیا غړي له کاره ګوښه کړي دي. د ترکیه د اناډولیا خبري آژانس د خبر له مخې د استخباراتو د ملي ادارې دغه چارواکي له مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د تړاو په شکل خپلو دندو لرې شوي دي. ګولن چې په امریکا کې اوسي حکومت په دغه کودتا کې په لاس لرلو تورن کړی دی. په خپله ګولن دغه تورونه رد کړي دي. انقرې دغه راز له ګولن سره تړلی دی. کیمسا یوقمه په نوم د یوې مرستندویه ټولنې چې حکومت په تېره جولای میاشت کې تړلې وه د 121 کارکوونکو د توقیف امر هم صادر کړی دی. د ترکیې حکومت تر اوسه په دغې ناکامې کودتا کې د لاس لرلو په تور شاوخوا 40,000 کسان نیولي او په لسګونه زره دولتي کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. د دغې کودتا رئیس د استخباراتو د ملي ادارې د 141 کارکوونکو دندې ځنډول شوې دي. د جرمنی په درزدن ښار کې په یوه جومات او اسلامي مرکز کې 214 شوي چې چاته ځان نه دی رسولی. سیمه ییزو پولیسو نن وویل چې دغه 14 پرون د ورځې ناوخته وشوې. پلټونکو د پیښې په ځای کې د پلاس جوړ شوي بم ټوټې موندلې دي. چارواکو وویل چې د ښار د جوماتونو امنیت ټینګ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې ګډون وکړ. په دې مناظره کې د امریکا له کورنیو مسایلو نیولې د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو په اړه بیلابیل بحثونه وشول. دواړو کاندیدانو د مناظرې په جریان کې پر یو بل سخت انتقادونه هم وکړل. کلینټن ترامپ یو غولونکی شخص یاد کړ چې د دې په وینا د غوره کېدو لپاره ګډې وډې خبرې کوي او هغه تورن کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅولی چې پر امریکایي اهدافو انټرنیټي یا سایبری حملې وکړي.
Increasingly we are seeing cyber attacks coming from
په دې ورسره کې موږ د سایبری حملو شاهدو چې دولتونه او د دولتونو ادارې تر شا دي. د ورسره حملو تر شا چې د اندېښنې ولدي روسیا ده. ترامپ کلینټن یو نمونه سیاستوالو بلل چې د په وینا خبرې ډېرې کوي، ښې هم کوي خو عمل نه کوي. هغه د سایبری حملو په اړه د کلینټن د تورونو په اړه وویل:
I don't think anybody knows it was Russia that broke into.
زه فکر نه کوم چې څوک دې په دې پوه وي چې روسیې پر ډی ان سی حمله کړې وي. دا وایي روسیا او روسیا ښایي دا به روسیا و خو کېدای شي هغه چین وي، ښایي یو شمېر نور کسان وي. ویل کېږي د تېرې ورځې تلویزیوني مناظره به شاوخوا 90 میلیون وګړو لیدلې وي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ د نومبر د 8مې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې دا ډول دوه نورې مناظرې هم کېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. په هرات کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11. په کندهار کې به اسمان صافي، هوا به ګرم وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 13. په مزار شریف کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 22. په بدخشان کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 31 او ټیټه 15. او په جلال آباد کې به آسمان صافی، هوا به گرم وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 30.
له مرز احمد زی څخه په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالې خبر کړو. د طالبانو وی ډلې له اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سوري یو ډول ملاتړ کړی او بل ډلې مخالفت کړی. په دا اړه وړاندې تفصیل درکوو. همدا موضوع مو د سیاسي چارو له چړونکو یوسف فکور سره هم شریکه کړي.
اسلامي په خپل دا توانایي نه لري چې خپل په مټ طالبان د افغانستان حکومت سره وصول کوي.
طالبانو لنن شل کاله مخکې کابل ونیو.
مجاهدینو په تاسف سره وایم هر ولایت کې بهر ولسوالۍ کې جدا جدا قبضه وي، نو دغه حالت نه دغه ملت طالبان استقبال کړل.
طالبانو چې کابل ونیو ډاکټر نجیب پودار کړ. سلیمان لایق وایي
ساسن دي ساده طالبانو دین نه وزلې د دې په ځد باندې د پاکستان د ستر او جهنمی استخبارات او پروګرامونه موجود وو.
د ملي وحدت حکومت هم دو کلن شو، ځینې وایي چې وخت یې پوره شوی. خو د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری وایي
د حکومت مشروعیت د خلکو د رای پر اساس دی. د ریاست جمهوری د کار موده 15 کاله دی چې په قانون اساسي کې وضاحت لري.
تمه ده چې په شاوخوا یوې اونۍ کې د افغانستان ولسمشر او د اسلامي حزب مشر د سولې توافقنامه لاسلیک کړي. دا توافقنامه تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د اسلامي حزب د پلاوي او د ملي امنیت د شورا د مشر له لورې لاسلیک شوه. اوس د طالبانو یوې ډلې د داسې توافقنامې یو ډول هرکلی کړی او ویلي دی چې او بلې ډلې دا توافقنامه غندلې ده. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
وسلوالو طالبانو په یو مقاله کې له 15 کلونو وروسته له افغان حکومت سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې موافقت تر پوښتنې لاندې راوسته ده. په دې مقاله کې چې د دوشمې پر ورځ د طالبانو د جهاد غک په نوم د یو وی پانی لخوا خبره شوې، راغلي چې اسلامي حزب د مقاومت په پریخودو سره یو ستر جنایت ترسره کړ. دا مقاله په اسلام کې د سولې تصور په نوم خبره شوې او پکې یو ځل بیا هغه ادعا تکرار شوې چې افغان حکومت د امریکا لاسپوڅه یاد کړي او له افغان حکومت سره د حزب اسلامي په موافقه د انتقاد شوی او ویل شوی چې حکمتیار په دې موافقه له افغان حکومت ملاتړ کړي. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقه د پنځمې پرز لاسلیک شو او تمه کیږي چې ډیر ژر د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار لخوا هم لاسلیک شي. د دې موافقه په اساس به د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته قضایي خوندیتوب ورکول کیږي او د یاد ګوند بندیان به لبنده خوشي او په حکمتیار باندې به د نړیوالو بندیزونو په لری کولو کار کیږي. واشنگتن په 2003 میلادي کال کې ګلبدین حکمتیار یو نړیوال ریست بلالای ده. د طالبانو په مقاله کې همدار است دا پښتنه مطرح شوه چې ل امریکا سره سوله ولې ل 15 کلونو وروسته اوس یو مشروع انتخاب ده. په داسې حال کې چې په اول کې دا د نه منلو خبره و. د طالبانو د خبرګون د افغان حکومت تر هغه انتظار وروسته څرګندېږي چې ویل کېده له حزب اسلامي سره د سولې تړون به پراتلونکي کې له طالبانو سره د سولې زمينه هم برابره کړي. طالبان چې له کلونو راهیسې له افغان حکومت سره په مخامخ جګړه بوخت دي، له 2008 میلادي کال راهیسې له کابل سره غیر رسمي خبرې پیل کړي او یو ځل په 2015 کال کې له افغان چارواکو سره اسلام آباد ته نږدې په مری کې مخامخ هم کتلې دي. اخوا د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو انشابي ډلې په یو بیان کې ویلي چې حزب اسلامي له افغان حکومت سره د ځینو شرطونو اساس موافقه تر رسیدلې ده. په بیان کې راغلي چې حزب اسلامي له افغانستان څخه د بهرنۍ پوځیانو د وټلو او یاد هغوی وټلو ته د وخت د ټاکلو د شرطونو لمخې دا موافقه کړې ده چې دوی هم دا کارستای او د ګډ هدف ده. په ګلبدین حکمتیار پورې یوې تړلې وې پانی شهادت د مولا رسول د ډلې دا بیان خبر کړي او په دامه کې لیکلي چې دا په حزب پورې تړلې ده چې څنګه اولی سولې ته چمتو شوې ده.
په راپور کې مواردل چې د طالبانو یوې ډلې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د روغی جوړې ملاتړ کړی او بلې ډلې د روغی جوړه غندلې ده. آیا دا دریز د طالبانو ترمنځ د شور اختلاف څرګندونه کوي؟ د سیاسي چارو له کتونکې یونس فکور څخه اور.
کله چې بدی د سرحد ته رسیږي چې واکې د بل په لاس کې او دیموکراسي وي، اختلافات راځي او دا په طالبانو کې د ملا عمر پرمر ګروسته پېښه شوې ده او اوس دا ایستا په سیاسي پروسو کې رابرسېره کیږي چې یو ډله طالبان به دا غندي لکه د چتاچول بل د تایید موږ فکر کوو چې راتلونکي ورځې به لا نور داسې حالات ووینو چې د طالبانو یو ډله به اتا خوشاله وي چې د افغانستان سره د حکومت سره د سولې د پروسې ته حاضر.
فکور صاحب د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د روغی جوړی تر موافقه ورسته رسنیو دغه اوازه هم خبرې کړې او یا دسې هیله پیدا کړې چې اسلامي حزب طالبان هم خبرو ته واحد شوی. اوس چې د طالبانو ترمنځ اختلافات ته ګورو، څه فکر کوي چې دغه توافقنامه به د افغانستان د حکومت نور مخالف وسلوال هم روغی جوړ ته واحد شوی او که څنګه؟
حکمتیار او طالبان دواړه د پاکستان هغه ادارو سره چې په دې جګړه کې لاس لري شب مناسبات لري، او زه فکر نه کوم چې حزب اسلامي دي د هغوی د مشورې او یا د هغوی د نیت په مخالف د افغانستان د حکومت سره دا سوله کوي. نو تا ته در معلومه ده چې واک د بل وي نقش وی درته تینی حکمتیار اوس دارول پلاس کې اخیستی دي چې د جګړې د میدان صرف نظر وکړي، خو اسلامي په خپل دا توانایي نه لري چې خپل په مټ طالبان د افغانستان حکومت سره وصولې ته واچي.
یعنی فکر سپ ستاسو په نظر اسلامي حزب د پاکستان په مشورې باندې د روغی جوړی هڅې پیل کړې دي، که چیرته داسې وي بیا دې ته بیرته امید نه پیدا کیږي چې نور طالبان به هم اسلام آباد د روغی جوړی خبرو ته وهڅوي؟
دقیقه ده، نو هغه وخت چې استخبارات بیا وغواړي، اوس د فشارونو په نتیجه کې لکه چې استخبارات د پاکستان داسې فیصله کړې چې یو ابزار په سیاسي لوبه او غجوره کې استعمال کی، او ابل تر لا تر شان ولې تر اوچ خپل ټول هدف په لاس راوړي.
فکر صاحب مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او ساده راډیو په منځني سپدو لښپښنې په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو پورې اوري، او په همدې سپدو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو نیولای شي. لنن څخه شل کال وړاندې د تل پښپښمه وسلوال طالبان کابل ته ننوتل او واکې تر لاسه کړ. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ که د همدې ورځې کومه خاطره لري هغه بیان کړي. البته په لنډو زموږ د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 او بل شمیره د 0908-202-1555 ستاسو ټلیفونونه له یوه راپور وروسته اخلو. طالبانو چې کله په کابل کې واک ترلاسه کړ، یو ورځ وروسته له محکمې پرته پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله او د هغه ورور شاپور احمد زید کابل په زړه د آریانا په څلور لارې کې په دار وځړول. د ډاکټر نجیب سیاسي مرستیال سلیمان لایق د هغه وشنه یو نړیواله پلان شوی د سیسبولي، خو د وسلوالو طالبانو ځینې پخوانی چارواکي د نجیب الله وشنه یو غیر پلان شوی عمل ګڼي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
وسلوالو طالبانو د 1315 المریز کال د تلې پشپګمه په یوه سخت جګړې کې د برهان الدین رباني ځواکونه په شاوتم بول او خپل سپین بیرغ یې په کابل حسکړ. په خوانی جهادي مشر محمد امین وقادوای مجاهدین ونتوانیدل چې یو منظم او پیاوړی مرکزی حکومت جوړ کړي، نو له همدې امله د په خبره په افغانستان کې جګړو زور واخیست او د طالبانو راتګ تلاره هواره سو.
مجاهدینو په تاسف سره ما هر ولایت کې بهر ولسوالۍ کې جدا جدا قبضه وي او جدا جدا حالت و چاغه ملت ته تنګ کړی، نو دغه حالت نه دغه ملت طالبان استقبال کړل، خو د مدیریت او د سیاست په برخه کې مشکلات درلودل، او دغه مشکلات بیا یو ځل د دغه طالبانو نه چې ملت راضي و په ناراضیتوب باندې بدل شو او ناخوښي پیدا شوه.
طالبانو چې په کابل ښار ولکاټینګ کړه، سمدستي سخت اسلامي قوانین وضع کړل، حکومتي ادارو ته د ښځو په تګ بندیز ولګید او د نجونو ښوونځي وتړل. کابل ښاریانو چې د مجاهدینو خپل منځي اختلافات او پرلپسې جګړو سخت ځپلی وو، د طالبانو د راتګ تود هرکلای وکړ، خو دوی د طالبانو له لوري د ډاکټر نجیب الله او د هغه د ورور شاپور احمدزی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه اخیستې وه وژنې او بیا په دار ځړول حیران کړل. د ډاکټر نجیب الله او د هغه د ورور په دار ځړونې په ملي سیمایزه او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول او د طالبانو په اړه د نړیوالو ذهنیت بدل کړ. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ اکثرو هیوادونو او یو شمیر پخوانیو مجاهدینو له محکمې پرته د نجیب الله وژنه او وغندله. د ډاکټر نجیب الله سیاسي مرستیال سلیمان لایق د نجیب وژنه او بیا په دار د هغه ځړول یو پلان شوی نړیواله دسیسه بولي.
د ساده طالبانو دی نه ده وزلی. د ده په ضد باندې د پاکستان د ستر او جهنمي استخبارات او پروګرامونه موجود و. دی د یو پلان په اساس چې پاکستان د دغه د ده د تورولو د عمل ذمهواري په غاړه اخیستې وزل سوی د دوی په لاس ده. دا چې فیصله چا پرې کړې ده دا کیسه
لا د چرنې ورده. ښاغلی لایق ملګری ملتونه هم د نجیب الله په ساتنه کې په پاتې راتلو تورنوي او د هغه د وژنې د پراخې نړیوالې چړنې غوښتنه کوي. خو د وسلوالو طالبانو پخوانی چارواکی د نجیب الله وژنه یوه تصادفي پیښه او غیر منظم پلان ګڼي. صد اکبر هغه چې اوس د خلاصون لارې شورا مشر دی ازادۍ راډیو ته وویل نجیب الله او د هغه ورور د عادي او ټیټ پوډیو طالبانو په لاس وژل سوي دي.
نجیب مرګ چې په کابل کې هغه پروګرامي مرګ نو فکر باندې د نجیب مرګ په کابل کې چې اوس هغه لجاری و دا سیم نو چې د طالبانو مشرتابه دوی ته وویل چې نجیب راوزړوي، بلکې کشران اول صدا خبره پیښه شوله. حتی چې بعضې مشران په هغه وخت کې چې نجیب خلکو راځړوي بعضې مشران راغلي دي ورته ویلي دي چې دا کار ولې کوي. هغه کشران طالبان چې هغه جذباتي خلک و هغه د دوی په خوله باندې نه و کړي، دا کار یې کړی و.
ښاغلی صد اکبر هغه وایي د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د پیدا کېدو له ویرې د نجیب الله د وژنې د پیښې د عاملونو په محکمه پسې ونه ګرځېدل. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوی په لاس د کابل نیول یوه تاریخي او نه هېرېدونکې ورځ بللې ده. خو د ډاکټر نجیب الله د وژنې په اړه یې په اعلامیه کې څه نه دي ویلي. د مجاهدینو پخوانی مشر محمد امین وقاد وایي طالبانو باید له محکمې پرته ډاکټر نجیب الله نه وای وژلی. په پینټاګون او په سوداګریزو نړیوال مرکز له تروریستي حملو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو امارت له منځه یووړ.
په راپور کې مو واورېدل چې له نن څخه 40 کاله وړاندې د تل په شپږمه وسلوال طالبان کابل ته ننوتل او واکې ترلاسه کړ. اوریدونکو ته مخه کوو. یو اوریدونکی په لاین کې راسره دی، تاسو د دې ورځې کومه خاطره لرئ؟
بله سلام صاحب، دا زما په خپل سترګو ولیدل. زه کابل هلمند طالبان سره دا کابل په څه وخت طالبان غوښتل د ملل متحد دفتر ته ورشي. زه هم هغه دفتر غلی، زه د طالبانو موټر غټ د خیاوا موټر دی ما چلاوه. نو چې هغلته په دغه وخت کې لکه د طالبانو نماینده هغه پخواني مشر و، نه ده چې دا کشرانو وژلی دی. د پاکستانی جنرال راغی، ډاکټر نجیب الله ته درې ورقه اسناد وړاندې کړل، هغه ورته ونه منل. هغه له چوکۍ جګ شو او د کوټې په منځ کې ودرېد. پس له هغه دغه طالبانو د کنداغو په واسطه سره ډاکټر نجیب الله ته ډېرې سختې ضربې ورکړې. ډاکټر صاحب نجیب الله هم په دغه طالبانو باندې سخت وارونه وکړل، هغه خپل زړه یې پرې خالي کړ. او پس له هغه و چې دی نشو کنټرولولی، دی بوکسر و، دی سپورټمین و، دی سپورت کاوه، نو دی نشو کنټرولولی. پس له هغه و چې په ده باندې ضربه وواله، په سر باندې وویشته، په ځیګر کې وویشته، لاسونه یې له مرګه مخکې ورته مات کړل، پښې یې له مرګه مخکې ورته ماتې کړې. دا یو جنګي جنایت یې کړی دی طالبانو، د پاکستانیانو په خوله یې دی مړ
کړ. تاسو وایاستئ چې هلته پاکستاني جنرالان هم وو، تاسو څه پوه شوئ چې دلته پاکستاني جنرالان شته؟
بله، یو نفر پاکستاني جنرال و په شخصي کالو کې وتورې عینکې په سترګو وي. دی ورته راغی ډاکټر نجیب الله ته ودرېد او د هغه سره په چوکۍ کېناسته، خبرې ورسره کولې. بله،
د په کومه ژبه خبرې کولې؟
پاکستانی پښتو ویله، ډېره ښه پښتو یې ویله. هغه پاکستانی پښتو یې ویله، اردو یې هم نه ویله صاحب، ډېره ښه پښتو یې ویله. له ده سره چې وخت طالبان ټوله پاکستاني طالبان
وو.
څلور پنځه نفر.
یوه بله پوښتنه، همدغه جنرال ډاکټر نجیب ته څه ویل، څه غوښتنه یې لرله؟
ډاکټر صاحب نجیب الله ته درې ورک کاغذ کې خود مخته درې کاغذ ورته کېښودله. وخت چې زه دا خبرې ورسره وکړلې، زه په دروازه کې ورته ولاړم. ډاکټر صاحب نجیب الله خپل لګیا جیب شو، زما په خیال دا و تو ویل چې په دغه کاغذو باندې د سخت وکړه په دغه وخت کې ډاکټر صاحب نجیب الله چې له چوکۍ نه جیب شو دغه نور طالبانو په ده باندې وارونه شروع کړل د کنداغونو او د سلاو په ذریعه ضربې ورکړې ته ډاکټر صاحب نجیب الله هم په دوی باندې وارونه وکړل پس له هغه و چې دا یې نه شو کنټرولولی ما مخکې وویل چې دا یې بوکسر و ده سپوټ کاوه پس له هغه و چې دا یې په مرمۍ وویشته او بیا یې له دغه جی د
مننه مننه ستاسو څرګندونې مو واورېدې بله مننه بل اوریدونکو هم پلان کرا سره شته مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله ده تاسو پلان کیست د دې اوریدونکو ټلیفون خطا شوه دی یو بل اوریدونکو هم پلان کرا سره ده د ټلیفون پر واخلو د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله ده تاسو پلان کیست بله مهرباني تاسو پلان کیست تاسو پلان کیست لطفا اورم تاسو پلان کیست مهرباني وکي د دې اوریدونکو ټلیفون نه اوریدل کړي یو بل هم په ټلیفون کې په ټلیفون په کار شر سره دی مهرباني وکي د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله ده
السلام علیکم السلام
وعلیکم السلام استاسو نصر لننه موضوع دا چې لننه شل کاله وړاندې طالبان کابل ته نه وتل او کابل ونی د دې اوریدونکو ټلیفون هم قطع شو ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه
د افغانستان جمهوریت ساتوي چې د تیر کال امنیتی ستونزې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې د نه عمل کېدو سبب شوې دي د جمهور رئیس ویاند هارون چخان سوری نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر 50 کلونو دوام کوي او د مشروعیت له درکله هیڅ ډول پښتنې سره مخامخ نه دي خو ځینې کتون کې د ملي وحدت د حکومت عمر لند بولی یوسف خان ستران له تفصیل سره
د افغانستان جمهوریت ریاست د ملي وحدت حکومت د مشروعیت په اړه د راپورته شوو انتقادونو په ځواب کې وایي چې حکومت د خلکو د رایو په اساس رامنځته شوی او تر 50 کلونو دوام کوي د جمهور رئیس غنی ویان محمد هارون چخان سوری د سه شنبه پر اساس ازادي راډیو ته وویل حکومت د سیاسي موافقت نامې د عملي کېدو په شمول د ټولو ژمنو د عملي کولو لپاره کار کوي خو وایي چې ځینې ستونزې په دې برخه کې خنډ ګرځېدلې دي
د حکومت مشروعیت د خلکو د رای پر اساس دی د ریاست جمهوریت کارموده 15 کال دی چې په قانون اساسي کې وضاحت لري او د قانون اساسي د وضاحت ترستم د رئیس جمهور د صلاحیت لري چې مختلفو بخښونه ایجاد کړي سیاسي او کلک چې په کې بعض شان چې لیکل شوی تر دوه کلو کې روسي اکن تیر کال ډیر مشکل کارو امنیتي بخښ کې مشکلات درلود د افغانستان د بقا کالو او تمرکز یې تر پراغو په بعض بخښو کې کارونه په هغه چټکتیا چې باید مختلفو په بخښنه تللی ولې
خاغلی چخانسوری وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس فرمان بیا بیا رد شوی او پر خپل وخت یې د انتخاباتي اصلاحاتو او انتخاباتو د ترسره کېدو مخه نیولي او د دب خبره لاغې پرته د لویې جرګې رابلل هم امکان نه لري دوه کاله وړاندې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات له بحران سره مخ شول په دغه هیواد کې د امریکا په منځګړیتوب د سیاسي توافقنامې له مخې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو د سیاسي توافقنامې له مخې د حکومت باید په تیرو دوه کلونو کې لویه جرګه رابللې وای او د اجرایي ریاست برخلیک کې معلوم کړی وای د غراز انتخاباتي نظام کې اصلاح راوستل وای او د الکترونیکی تذکیرو ویش ترڅنګ د سیاسي هوکړه لیک په زینو نورو مادو عمل کړی وای اوس چې دا موده پوره شوی بیلابل بنسټونه او د حقوقي چارو یو شمیر کارپوان وای چې د ملي وحدت حکومت خپل نسبی مشروعیت هم له لاسه ورکړی دی د افغانستان ولسی جرګې د حراست او صوبات شورا د احمد شاه مسعود بنسټ د انور الحق احادی په مشرۍ نوی ملي جبهه او ډیرو نورو بنسټونو ټوله نو اشخاص په دې اړه پراخ انتقادونه کړی د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود وای د سیاسي هوکړه لیک عملی کېدل د دې حکومت مشروعیت دی او لا غې پرته د دب خبره د ملي وحدت حکومت هیڅ مشروعیت نه لري
توافقنامه کې میان دو تیم امضا شت در واقع سند مشروعیت
هغه تفاهم لیک چې د دوو ټیمونو ترمنځ لاسلیک شو هغه د دې حکومت د مشروعیت سند دی له هغه سند پرته بل هیڅ سند نشته اوس بدبختانه د حکومت نه مشروعیت لري او نه قانوني بنسټ
خو پښتنه دا چې آیا په هیواد کې د امنیتي ستونزو له امله د ملي والی حکومت ونه شو کولای چې سیاسي موافقتنامه عملی کړي که په دې برخه کې نور ستونزې هم شته د حراست او صوبات شورا چې غړي د پخواني حکومت لوړ پوړي چارواکي او یو شمیر پخواني جهادي مشران دی وای په سیاسي وکړه لیک د شته موارد د عملی کې دوله لپاره حکومت هیڅ اراده نه لرله. د دغه شورا ویان مسعود ترشتوال
بابداش میشن که ریاست جمهوری افغانستان به دلیل اینکه ممکن
برداشت داسې کیږي چې جمهور ریاست ممکن له دې عمله چې صدراتي پوس له لوی جرګې لازم رایه واخلي له وزارت پرته اندیښمن دی، نو ځکه په کارونو کې ځان کوي او اجرایي ریاست هم د خپل وزارت په اړه اندیښمن دی چې ممکن صدراتي پوس رایه وانخلي او یا که رایه واخلي د ده پر ځای به د بل چا د راتلو په اړه خبرې پیدا شي.
د حقوقي چارو کارپو سمر سیرت وایي که څه هم د انتخاباتو کمیسیون په ځنډ د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي چې له مخې یې جمهور رئیس غنی منتخب ولسمشر اعلان شو او د هر ډول مقرره صلاحیت لري. ښاغلی سیرت وایي چې د قرارداد له مخې ولسمشر د اجرا ریاست پوست د دوه کلونو لپاره جوړ کړی و چې په حقوقي لحاظ د دې مودې وروسته په دې اړه ټول اجراات غیر قانوني دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت په تیرو دوه کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري او د لویې جرګې رابللو تر څنګ د سیاسي وکړه لیک نورو مادو عمل کېدو ته ژمن دی.
له همدې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
امنیتي چارواکي وایي چې په کندز کې د ملي اردو لږ تر لږه دوله سرتیري د خپلو دوو ملګرو لخوا په ډزو وژل شوي. دغه پیښه تېره شپه د کندز ښار د شمالي برخې په یوې امنیتي پوسته کې شوې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د پخواني ولسمشر حامد کرزي وروستۍ څرګندونې د اندېښنې وړ وبللې. د دغې جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې نن د دغې جرګې د غونډې مشري کوله وویل ښاغلی کرزی باید په خپلو څرګندونو چې ویلي دي که یو یا څو ولایتونه د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي هم دی د بهرنیو او افغان ځواکونو له هوایي حملو سره مخالف دی بیا کتنه وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست هغه ویناوې چې وایي د ملي یووالي د حکومت دوه کاله پوره شوي او نور اعتبار نه لري بې ځایه وبللې. د جمهوري ریاست ویان هارون چخان سوري نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د اساسي قانون په اساس د 5 کلونو لپاره دی. د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوو سیمو کې په دوو حملو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 500 زیات هم ټپیان دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمد نژاد وایي نه غواړي د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. یوه ورځ مخکې د راپورونو له مخې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای هغه ته ویلي وو چې ولسمشرۍ ته بیا ځان کاندید نه کړي. د ترکیه حکومت د تیرې جولای د میاشتې د ناکامې کودتا په تړاو د روانو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د استخباراتو د دولتي ادارې واتیا غړي له کاره ګوښه کړي دي. د جرمني په دریزدن ښار کې په یو جماعت او اسلامي مرکز کې پرون 214 وشوي، خو د چارواکو په وینا چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. او د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینتن او ډونالد ترامپ تیره شپه لومړنۍ تلویزیونی مناظره وکړه. ویل کیږي چې دغه مناظره شاوخوا 90 میلیون وګړو ولیدله.
وسم سپورتي خبرونه نجيبه زمان وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. د کرکټ د ورځنیو نړیوالو سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا خپل دوهمه سیالي د بنگلاديش له ټیم سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل چې دوی دا ځل د ټیم کمزورتیا او تپام کړي او د سبا سیالي ته پوره چمتووالی نیولې دي.
د ملي ټیم روزونکی او کپتان د نیمګړتیاو په اړه غور کوي او شاید د ټیم په ترکیب کې بدلون راولي. که څه هم چې د بنگلاديش ملي ټیم نړیوال او د پوره تجربه لرونکی دی، خو موږ د سبا سیالیو ته پوره چمتووالی نیولې دي.
د افغانستان کرکټ بورډ هیله من دی چې افغان لوبغاړي به دغه سیالۍ ګټونکي شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د یکشنبې په ورځ په خپل لومړۍ سیالي کې د بنگلاديش له ټیم څخه د 2 منډو په توپیر ماتې خوړلې ده. د افغانستان د غوره لیگ سیالیو په دوام به د میوند اتلان او شاهین اسمایي ټیمونه د جمعې په ورځ پایلوبي ته ووځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤول سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته ویل چې د میوند اتلانو ټیم موج های امو ته 15 د 3 په وړاندې سیالیو کې ماتې ورکړه او د دغو سیالیو پایلوبي ته لار پیدا کړه. د شاغلي کاظمي په خبره د شاهین اسمایي ټیم سیمرغ البورست لست تلور په وړاندې ماتې ورکړه او په پایلوبي کې به د میوند اتلانو ټیم سره سیالي وکړي. او د اروپا د اتلولي لیگ سیالیو په دوام کې بنن ماشام د ریال مادرید او دورتموند ټیمونه سیالي وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې د نن سیالي به د افغانستان په وخت د شپې پورې 12 بجو او 15 دقیقو پیل سي. دغه سیالي به د دورتموند په سټډیوم کې ترسره سي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د خبرونې په دوام به واوري چې هند غواړي پر پاکستان اوبه کمی کړي. د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو د مناظرې جزئیات درکو. د افغانستان په اړه مو له افغانستان سره د امریکا د 100 میلیون ډالرو نوې ژمنې خبرو. د خوست په ښار کې د حکیم تڼیوال په نوم یو نوی واټ ونومول شو.
په ښار کې به د ټرافیکو یا ګڼې ګوڼې مشکلاتو ته یو څه د حل لاره پیدا شي، کم به شي.
او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسېدلې سمې سونه لولو. البته تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم د افغانستان په اړه لرو. هند پلان لري چې پر هغو دریو سندونو د برېښنا بندونه جوړ کړي چې د پاکستان لور ته بهیږي. د هند حکومت دا پلان شایي د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ لا د مخه کړکېچنې اړیکې نورې هم بحراني کړي. تفصیل له رضوان مراده.
د هند صدر اعظم وایي هیواد به د پاکستان د منځوي کېدو لپاره په نړیواله سطحه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نریندرا مودي د دوشنبه په ورځ د لوړت به چارواکو یوې غونډې ته وویل نوې ډیلی به په دې لړ کې د اوبو له خپلو زیرمو ګټه واخلي. هندي مقامات وایي دا هیواد پلان لري چې پر دریو سیندونو چناب، جهلم او سند د برېښنا یو شمېر بندونه جوړ کړي. هند پر دغو سیندونو چې پاکستان ته بهیږي وروسته له هغې د بندونو د جوړولو موضوع مطرح کړه چې د دې هیواد صدر اعظم نریندرا مودي ګواښ وکړ چې هیواد به د هغې حملې غچ وخلي چې وسلوالو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو پر یوې اډې وکړه. د هند او پاکستان ترمنځ د یو شمېر سیندونو د اوبو د ویش په اړه له 1940 میلادي کال راهیسې شخړه دوام لري. هند وایي پاکستان د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې په کشمیر کې پر هندي ځواکونو بریدونه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي سملی ته د وینا پر مهال ویل پاکستان باید دا خوب ونیویني چې د تروریزم له لارې به د هند پر خاوره ځای پیدا کړي. نوموړي د نوي ډیلي دا دریځ بیا په ډاګه کړ چې وایي کشمیر د هند د خاورې نه بېلیدونکې برخه ده. خو پاکستان دا تور ردوي چې ګواکې دا هیواد په کشمیر کې د هند ضد وسلوالو ملاتړی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کشمیر کې د وروستي برید په اړه هند داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې د نوي ډیلي دا ادعا رښتیا ثابته کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د هند لخوا په دریو سیندونو د بندونو د جوړولو د پلان په اړه څه نه دي ویلي. هند او پاکستان په 1980 میلادي کال کې د سند دریاب د اوبو تړون لاسلیک کړی دی. هند دا مهال په کشمیر کې له څو سیندونو څخه شاوخوا 3000 میگاواټه برېښنا تولیدوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشۍ انتخاباتو دواړو کاندیدانو لومړی مناظره شبللې او له خلکو یې غوښتي چې د نومبر په اتمه د انتخاباتو په ورځ رایې سمې وکاروي. هیلری کلنټن د نیویارک په ویسټ بری کې پلویانو ته وویل چې لا هم وخت شته او د امریکا لپاره چې هر څه د دې له لاسه کیږي نه یې سپموي. بل لور ته جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ تر مناظرې وروسته رسنیو ته په خبرو کې د مناظرې په تخنیکي برخه انتقاد وکړ، خو بیا یې هم وویل چې مناظره ښه تېره شوه. تفصیل د سفی الله سنگزی په راپور کې.
د نیویارک په هافسترا پوهنتون کې د تېرې شپې مناظرې وروسته دواړو کاندیدانو د راتلونکي په اړه خوشبیني ښودلې ده. هیلری کلنټن په ویست باری کې خپلو پلویانو ته د بریا له منظره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې لا هم دوه مناظرې شته او هیچا ته باید په کمه ونه کتل شي. اغلی کلینټن وایي خنو موږ دوه نورې مناظرې هم لرو، له انتخاباتو مخکې ډیر وخت لرو، موږ نشو کولای هر چیرته هر څوک له پامه وغورځوو. اغلی کلینټن وویل دای او خاوندې بل کلینټن به په ګډه او د ټولو خلکو په مرسته سره متحد پاتې شي او د دې خبره په اتحاد کې پرمختللی شي. په مناظره کې تر ډیره په اقتصادي مسایلو پوښتنې کېدلې او بهرنی سیاست هم ترې وې اندازې وسپړل شو. اغلی کلینټن د خپل سیال په اقتصادي پالیسیو له هغې ډلې د مالي ورکولو په سیاست انتقاد وکړ او ویې ویل چې دا به د منځنۍ طبقې خلک سخت زیانمن کړي. ترامپ بیا د امریکا متحده ایالاتونو د کمزوري کېدو علت د حکومتي چارواکو په کمزورو کړنو پورې تړلې وباله، او همدارازي کلینټن د باراک اوباما د ادارې په وخت کې یو سمبولیک سیاستواله وبلله چې د ده په خبره یوازې خبرې کوي او عمل نه لري. د ناټو د غړي هیوادونو او له هغوی سره د پاتې کېدو په اړه هم دواړو کاندیدانو مختلف نظرونه وړاندې کړل. میرمن کلینټن د ناټو غړي هیوادونو او خپل متحدانو څخه د امریکا د ملاتړ په دوام او د یوکرین له خاورې د کریمیا د جلا کېدو په اړه په ختیځه څنډه کې د خپلو ملګرو په همکارۍ ټینګار وکړ. خو ترامپ بیا وویل چې د ناټو له 28 غړیو جلا نورو متحدینو خپل رول سم نه دی ادا کړی، او امریکا متحده ایالاتونه باید له ځانه د ټولې نړۍ پولیس جوړ نه کړي. ډونالډ ترامپ تر مناظرې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د مناظرې په تخنیکي برخه انتقاد وکړ، خو وی ویل چې بیا هم خطر شو او خلک باید د رایو د نتایجو په تمه وي. دوی ما ته خراب مایکروفون راکړی و. تاسو متوجه شوئ چې زما مایکروفون سم کار نه ورکاو. په دې اندېښنه کې هم چې کېدای شي دا کار قصدان شوی وي، خو بیا هم ښه مناظره وه. نو تاسو د خپلو رایو د نتیجې په تمه
اوسئ.
د دوشنبې شپې په مناظره کې تر ډېره اقتصادي مسایل او تر یوې اندازې د امریکا داخلي سیاستونه وڅېړل شول، خو وبه کتل شي چې په دوو نورو مناظرو کې د امریکا د نړیوالو اړیکو او هغو هیوادونو په اړه څه مسایل یادیږي چې امریکا ورسره دوامداره مرستې کوي. تمه ده دا دواړه کاندیدان د اکتوبر په 9 او 19 په واشنگتن او لاس ویګاس کې په دوو نورو مناظرو کې هم برخه واخلي.
یوه نړیواله مسله راخلو، له هغه وروسته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. البته په روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم لولو. د نړیوالو انتقادونو سره سره آذربایجان د دوشنبه پر اسټول پښتنې تر سره کړې او د لومړیو نتیجو لمخې د هیواد خلکو په اساسي قانون کې وړاندیز شوي تعدیلات ومنل. په دغو وړاندیزونو کې د ولسمشۍ دوره له 5 کلونو 5 کلونو ته غځول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د ملالې بشیر پر راپور کې.
تر 90% زیاتو آذربایجانی رای ورکوونکو د ولسمشر د دورې له 5 کلونو تر 5 کلونو د زیاتېدو ملاتړ کړی دی. دا خبره د باکو مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان کړه. د دې شمیر د اعلان تر وخته 2.5% رای شمیرل سوي وي. د سه شنبه په ورځ د کمیسیون د رئیس مظاهر پناهوف لخوا د ولسمشر الهام علیف د ولسمشری د دورې د غځولو اعلان په اساسي قانون کې د هغو 9 اصلاحاتو څخه تر ټولو مهم و چې د دوشنبه په ورځ رای ورکوونکو ته وړاندې سول. د دې اقدام له مخې به الیف چې تر خپل پلار وروسته په 2003 کال کې ولسمشر وټاکل سو، د 2013 کال پر ځای تر 2020 کال پورې ولسمشر پاتې سي. د رایو رسمي نتایج به راتلونکې میاشت اعلان سي، خو په باکو کې د انتخاباتو کمیسیون لمړني نتایج اعلان کړل او ویل په دې ټول پښتنه کې شاوخوا 70% خلکو رای ورکړي. د روسیې خبري اژانسونو هم د رایو په اړه لیکل چې په اساسي قانون کې ټول وړاندې سوي تغیرات د رای ورکونکو لخوا تایید سوي دي. نړیوال انتقاد کوي چې دغه ټول پښتنه پر طبیعي زیرمو غنی آذربایجان د الیف او د ده د کورنۍ د واک د ادامې په مقصد سوي دي. 45 کلن ولسمشر الهام الیف په هر 5 کاله وروسته په انتخاباتو کې برخه اخلي او دا کار په تکراري توګه کولای سي، ځکه په 2009 کال کې د ولسمشرۍ د دورې محدودیت له منځه ولاړ. د نورو تغیراتو له مخې به د ولسمشر د عمر محدودیت له منځه ولاړ سي، او همداراز به د پارلمان د غړیتوب لپاره د عمر حد له 15 کلونو 30 ته راکم سي. د دغو تغیراتو له مخې به الیف وکولای سي چې د خپلې کورنۍ کم عمره غړی خپل ځای ناستی کړي. د تاس او انټرفیکس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې رای ورکوونکو یو بل تغییر هم منلی، او د لومړي ځل لپاره یې الیف ته د پارلمان د ړنګولو حق ورکړی دی. دوی دا راپور هم ورکړی چې رای ورکوونکو د ولسمشر د دوو مرستیالانو د چوکیو رامنځته کولو تغییر هم منلی دی، چې د دواړو د تعینولو او استکولو صلاحیت به ولسمشر الیف لري. د تغییر له مخې لومړی مرستیال به په هغه صورت کې سرپرست وي که ولسمشر له خپلې دندې استعفا ورکړي. تر ټول پښتنه مخکې د حکومت سیاسي مخالفینو ډلو په لویه کچه لاریونونه وکړل او انتقاد یې وکړ چې الیف غواړي د خپلې کورنۍ واک نور هم اوږدمهاله او پراخ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې دا ټول پښتنه به حکومت ته نور واک هم ورکړي چې په پارلمان کې لاسوهنه وکړي او د نړیوالو ستانداردونو څخه سرغړونه وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني چپ 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. اوس په تاسو یې سمسونو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی ارمان له لوګره پراستول سمس کې لیکي د لوګر په پاتخوا بشانی سیمه کې لیسه نشته، هیله ده چې چارواکي توجه ورته وکړي. ساحل پراستول سمس کې د کندوز له دشتي ارچي څخه لیکلي دي چې په کندوز کې باید ژر تر ژره پراخ عملیات شروع شي او دی بیا وړاندې لیکي طالبان خلک ځوروي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي. جمیل الرحمن لیکي یوازنی داعش دی، یوازنی ډله داعش ته چې د اسلامي حزب له روغې جوړې سره مخالفت کوي. محمد عارف وفا له لشکرګاه څخه لیکي له هغه چا مننه کوم چې له 15 کلو راهیسې له تاوتریخوالي لاس اخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي زما په باور د ډاکټر نجیب وشل د افغانستان لپاره غټه ضایع وه. حاجي شمس الحق له سنګین بیا لیکي د ډاکټر نجیب ستاینه کوي، البته په دې راسته ولې سمس کې. او عبید الرحمن بیا لیکي چې ډاکټر نجیب ښه مشر نه و. حاجی عبدالکریم له زابل لیکي ملګرو ملتونو باید د ډاکټر نجیب ژوند ژغورلی وای. د ډاکټر نجیب د وشلو او د هغه په ارتباط باندې ګڼ اسمسونه راغلي دي، ځینو یې ستاینه کړې ده او ځینو یې ستاینه نه ده کړې. اقرا عثماني له زابل لیکي چې طالبان په دریو ډلو په خپل منځي اختلافاتو اخته دي چې ستونزې پیدا کړې د دې په باور چې سوله به څرنګه کوي. او احسان الله بارکزی د هلمند لشکرګاه لیکي د ډاکټر نجیب وشنه په پاکستان کې پلان شوی. البته د ډاکټر نجیب په اړه ګڼ نور اس ایم ایسونه هم ازادي راډیو ته رسیدلي. د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال پراختیایي ادارې له افغانستان سره د پراختیایي مرستو په دوام افغان حکومت ته 100 میلیونه ډالر ورکړل. مالی وزارت له دغو مرستو څخه د مننې ترڅنګ وویل چې دا پیسې به د حکومتي بودیجې له لارې په پراختیایي برخو ولګول شي. یوسف خان صدران راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتو نړیوال پراختیایي ادارې لوري له هغې وروسته افغانستان ته 100 میلیونه ډالر ورکول کیږي چې افغان حکومت د وار له مخه ټاکل شوو 40 ځانګړنو یې ځینې بشپړې کړې دي. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمی د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د پیسو د نړیوال صندوق سره موافقه د هیواد د فضایي چارو مدیریت، د ګمرک الکترونیکي سیستم رامنځته کول، د ظرفیتونو او کورنیو عوایدو لوړول هغه مهم موارد دي چې تطبیق یې افغان حکومت د دې پیسو په اخیستلو بریالی کړی دی. ښاغلی حکیمی دا هڅوونکي پروسه بولي او وایي چې له دې لارې به په ډیرو برخو کې اصلاحات رامنځته شي.
ای پروګرام بسیار یک پروګرام موفق است. ای حکومت افغانستان را قادر می
دا یو بریالی پروګرام دی چې دا څونی اړخ لري. د افغان حکومت سره د اصلاحاتو راوصلو په برخه کې مرسته کوي. د اصلاحاتو د تطبیق په بدل کې افغان حکومت ته پیسې ورکول کیږي چې کولای شو هغه د حکومتي بودیجې لارې په هغو پروژو ولګو چې د حکومت لپاره لومړیتوب لري.
ایره به مصرف ورسول.
امریکا ته د افغانستان د ولسمشر او اجرایي رئیس له سفر وروسته د هیواد ولسمشر د افغانستان سره د 40 ځانګړنو د بشپړولو په بدل کې د 300 میلیونه ډالر مرستې اعلان کړي چې تر کال 2013 پورې به د هیواد ته ورکوي. د مالیه وزارت وایي چې تیر کال هم له دې لارې 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي او ټاکل شوی چې د روان کال تر پایه د ځینو نورو کارونو په کولو سره هم څلاسته راوړنی ولري. افغان چارواکو د اصلاحاتو او د هیواد د بسیا کېدو لپاره هڅې له پخوا ډېرې کړي چې دوی په باور نړیوالې ټولنې ته هم په دې برخه کې تر یوې اندازې ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیایي اداره وایي چې له څېړنو وروسته یې موندلې چې د افغان حکومت په مالي برخه کې د پام وړ اصلاحات راغلي دي. د افغانستان او پاکستان د دې ادارې استازی ویلیام وای د دې لاسته راوړنو ترڅنګ د پیسو د نړیوال صندوق سره د افغان حکومت هوکړه لیک به د افغانستان د اقتصادي ثبات سره مرسته وکړي.
After thorough verification, USAID and the Ministry of Finance.
د یو اس ای ډی او مالیه وزارت د څېړنو څخه وروسته افغان حکومت دراوستل شو اصلاحاتو په بدل کې د مرستو وړ وبلل شو چې اصلاحات یې راوستل او پراختیا ته یې کار کړی کوم چې د اقتصادي چارو د پیاوړتیا سبب ګرځي. د مرستو دا لړۍ د بروکسل کانفرنس ته د افغان حکومت د چمتووالي سره یو ځای اعلانېږي چې ټاکل شوی د راتلونکي میلادي میاشت په 15 نیټه جوړ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان د حکومت د ځینو لاسته راوړنو څخه دار کلي ترڅنګ وایي چې په مالی برخه کې اصلاحات د فساد مخنیوي کوي او ښې سوداګریزې اسانتیاوې راوستلی شي.
یوس ایډ یا د امریکا د متحده ایالاتونو پراختیایي ادارې له افغانستان سره د 100 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د اقتصاد په اړه له خوست هم یو مطلب لرو. نن د سیشن بی پورس په خوست ښار کې د حکیم تڼیوال واټ دواړه سړکونه چې د ښاروالي ریاست له پرمختیايي بودیجې د 4 میاشتو په موده کې جوړ شوي ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د خوست چارواکو د یادو سړکونو د پرانیستنې پر مهال ایله وشوه چې په دې سره به خوست ښار ته د داخلي دونکو ګاډو ګڼه ګوڼه راکمه شي. نجیب الله خیل د خوست لشاره راپور لري.
د سه شنبه په ورځ په خوست ښار کې د حکیم تنیوال جاده د خوست د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د څه باندې 19 میلیون افغانیو په لګښت له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده جاده چې آزادۍ مینه کې د خوست د تفریحي پارک شمال لوري ته موقعیت لري، پخوا یو خام سړک و چې اوس مهال پکې دو طرفه جاده جوړه شوي او د جادې دواړه سړکونه د اوږده ګلدان په واسطې سره بیل شوي دي. د جادې د پرانیستې په ځای کې خوست والي حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته د جادې د لګښتونو او ځانګړتیاو په باب وویل.
د 19 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې دغه پروژه تکمیله شوې ده. دغه سړک 1.2 کیلومتر طول لري، 18 متر عرض لري، 2 متر شولډر لري او په اساسي ډول باندې د ګلدان او د نورو ملحقاتو په شمول سره جوړ شوی ده. ننګټي اخیستنې ته وسپارې.
خوست والی د یاد جدید اهمیت په تړاو زیاته کړې چې د دې جادې په جوړولو سره به ښار ته یوه داخلیدونکې نوې لاره جوړه شي او د ښار په عبوري دروازو به د ترافیکو ګڼه ګوڼه کمه شي.
په ښار کې به د ترافیکو یا ګڼې ګوڼې مشکلاتو ته یو څه د حل لاره پیدا شي، کم به شي. انشاءالله امیدوار یم چې د یو راتلونکي کال په تیرېدو سره به د خوست د ښار بڼه بدله او انشاءالله د خوست د درنو ښاریانو دپاره به ګڼ خدمات عرضه شي.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر وایي چې یاد سړکونه د ښار د معیارونو مطابق جوړ شوي او ودانیز شرکت وجیبه لري چې که د یو کال په موده کې د سړک کومه برخه زیانمنه شوه نو هغه برخه به له سره جوړوي.
هغه پروژې چې ښاروالۍ په چوکاټ کې جوړیږي سړکونو برخه چې دا به د سړک سزې د معیارونو مطابق وي. دغه سړک چې نن ابتدا کیږي رسمن څومره لازم ټیسټونه چې ضرورت و هغه مو کړي دي. یو شرطونو نه دا ده چې دا سړک یو کال ګارنټي لري او په نږدې راتلونکي کې موږ دوه نور عمومي پروژې چې هغه د میتي کلی کانال دریم سیکشن او د ښار د داخلي لختیو نوې ټکنالوژي چې اوس اثر کې لختي جوړیږي په هغه اساس جوړو.
د خوست د اقتصاد رئیس انجینر حمید شوایچ د پخوا په پرتله د اوسنوي پروژو په کیفیت کې خواله راغلی، خو هغه وړاندیز کوي چې د پروژو د کار د دایمي مراقبت لپاره باید اړوند ادارې خپل انجینران توصیف کړي.
د نظارت ترڅنګ اصلا د پروژې په کیفیت کې مراقبت ډیر اساسي رول لري. موږ په اداراتو نه فشار دادی چې دوی باید یو مراقبت کولنده انجینر چې دوامدار په پروژه کې اوسیږي تر څو د پروژې کیفیت په کامله معنا تامین او تضمین شي.
یاد دیوی د خوست د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې اوس مهال په خوست ښار کې د خواوشا 150 میلیون افغانۍ په لګښت د ښاري سړکونو د اساسي جوړونې چارې روانې دي. چارواکي زیاتوي د ښار 13 کیلومتره سړکونه اساسي رغونې ته اړتیا لري، خو دوی په روان لمریز کال کې د 11.6 کیلومتره سړکونو د بیا رغونې لپاره پلان او بودیجه لري چې یو په بل پسې به یې د بیا رغونې کارونه ترسره کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
په سعودي عربستان کې افغان کارګر او هغه افغانان چې هلته په وړو سوداګریو بوختي د اسنادو ستونزې لري. زموږ خبریال روح الله انوري په مدینه منوره کې له یو افغان سره پر دې ستونزو غږېدلی دی. د مرکې په پیل کې دغه افغان ځان معرفي کړی دی او وایي:
زه عجیب محمد انعام د کامې ولسوالۍ د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او په مدینه منوره کې تقریبا 100 کاله زما وشو د خپل فامیل او عیل سره دلته اوسېږو. نو دلته هر قسمه مشکلات دی. اول د افغانانو دپاره د ویزې څه بندوبست نشته چې څومره افغانان راغلي دي هغه په پاکستاني پاسپورټونو پاکستاني ویزو را. او دویم قدم کې چېلته د افغانانو کوم پاسپورټونو مسلې چې پاسپورټ خلاص شي نو پاکستانی سفارت تلار شي په هغه وطن جوړي کینسل یې کړو. بیا که د افغانستان سفارت تلار شي وته وایي چې موږ ته امر نه دی راغلی، امر نه دی راغلی، موږ پاسپورټ نشو درکولی.
دلته چې کوم افغانان دي او دغه ستونزې لري د سعودي حکومت څومره مشکلات ورته پیدا کوي؟
که پاسپورټ یې نه وی دی ته ویزه نه وی کیږي، که نه وی نه وي پاسپورټ ختم یا ویزه هم نه وی کیږي، سفر هم نشي کولی. هغه بچی د مکتبونو نه مباسي حکومت چې ستاسو ویزې ختمې دي نوې نه دي دا باید نوې کوي او بیا مکتب ته راشي.
دلته خو ولسمشر غني راغی، دا ژمنه یې مو کړله چې پاسپورټونه به افغاني پاسپورټونه دغه کسان ته ورکول کیږي چې کوم د پاکستان په پاسپورټونو یا ویزو راغلي دي. هغه ژمنه تر کومه حده پورې تر اوسه پورې عملي شوې ده؟
نو دا خو دی منګه مورو ګوریا چې یعنی دی راغله او دغه د خلکو مشکلات یې واورېدل او ویم لیدل او یعنی که دی کوم عملي اقدام کړی یعنی کړه نو تر اوسه پورې نه کوم دغه موږ نه دل درې بدلون هماغه زړه په زړه
افغانی سفارت او کنسلګری تاسو سره څومره همکاري کوي دلته افغانانو سره د هغوی د ستونزو د حل په لاره کې څومره چټک ګامونه هغوی اخلي
د افغانستان کنسلګری خبره ده چې پاسپورټ دغه خبره ده او پاسپورټ د ختمي که لاړ شي هر شی د قانوني طور باندې برابر وي او دغه پاسپورټ درته نوی کوي که پاسپورټ د چېرته افغانۍ خو نوی کړي درته خلاص او نور ستا مشکلات چې کوم د سعودي سره په سعودي عرب کې د کفیل سره یا د حکومت سره په هغې کې د هېڅ مداخلت نه کوي او هېڅ مرسته نه کوي او کیدای شي نه کولی شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو یو ساته خبري مجله اوري. د هوا ککړوالی په یو کال کې د نړۍ په سطح څخه د پاسته یو میلیون کسان وشلې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د څیړنو له مخې چین د هوا د ککړتیا له اړخه د نړۍ تر ټولو مرګونی هیواد بلل شوی دی. افغانستان هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې هر کال پکې په زرګونو کسان د چاپیریال د ککړوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. رسوان مراد په دې اړه د ډبلیو ایچ او د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان وایي یوازې په 2012 کال کې ککړې هوا په چین کې شاوخوا یو میلیون، په هند کې شپږ لکه او په روسیه کې 140,000 کسان وژلې دي. تر دې مخکې نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې د موټرو، بټیو، کارخانو لوګی او د ککړې هوا نور منابع هر کال په نړۍ کې د 3 میلیونه کسانو د مړینې سبب کیږي. د دې سازمان لخوا د خپره شوي لیست له مخې په برتانیا کې د هوا ککړوالي د فرانسې په مقایسه زیات کسان وژلي دي. برتانیا د 144 هیوادونو د لیست په 15 نمبر کې ده چې ککړې هوا پکې په 2012 کال کې 14,355 کسان مړه کړي دي. د افغانستان چاپیریال او ککړه هوا هم زیات تلفات لري او په 2012 کال کې دغلته 1,015 کسان مړه شوي دي. په فرانسې کې بیا د ککړې هوا له امله په همدې کال کې د مړو شمیر 1,945 ته رسیږي. په نړیوال روغتیایي سازمان کې د صحت عامې او چاپیریال د څانګې مسؤلې ماریا ناریا د برتانی چاپ ګارډین وسپانې ته ویلي چې اوس مونږ د نړۍ په هیوادونو کې د ککړ چاپیریال له امله د مړو کېدونکو کسانو کره شمېره ترلاسه کولی شو. د هغې په وینا د دې ناورین د نه مخنیوي لپاره نوره پلمه نشته. د نړیوال چاپیریال په اړه د څېړونکو د ټیم مشر گاوین شادک ګارډین وسپانې ته ویلي ککړ چاپیریال د نړۍ روغتیا ته یو لوی ګواښ دی او که د دې د مخنیوي لپاره اقدام وشي نو د زیات شمېر کسانو د وژل کېدو مخه نیول کېدای شي.
د دې یو ساعت خبري مجلې وروستیو ته رسیدلی و. په دې خبري مجله کې مو مهم موضوع دا و چې د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د روغې جوړې ملاتړ کړی او د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې دا روغه جوړه غندلې ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تیر کال امنیتي ستونزې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې د نه عملي کېدو سبب شوي دي. هند پلان لري چې پر هغو دریو سیندونو د برېښنا بندونه جوړ کړي چې د پاکستان لور ته بهی شي او د امریکا د متحد ایالتونو د ولسمشۍ انتخاباتو دواړو کاندیدانو لومړۍ سیاسي مناظره ښه بللې ده او د هوا د ککړوالي له امله په یوه کال کې په نړۍ کې څه د پاسه 1 میلیون کسان وژل شوي دي.
زړه مې ډیر یا کم خوږیږي داستا پتلو منی چی کورو کله چم خوږیږي